سلام ستلی مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. دا ازادي راډیو نه خبری خبرونه اوري. زه فرید سیال د تایرو شان تخنیکی چارو په سمبل اختصاصي قربانی یو. د خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشری حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنه غوښتنه کړې ده چې پر افغان خو ځوانانو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل او د عدالت او بشری حقوقو مدافع په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د ښځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلي دي چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونو او غیر قانوني ځپونکو اقدامات د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه باید وڅېړل شي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي افغاني میرمنې د جنسیت په اساس د بشري عزت جنایتونو قربانیانې دي. په دې اړه نور تفصیل به بیا وروسته درته په راپور کې ولرو. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلوېښت نوو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري اژانس چې طالباني اداره کوي راپور ورکړی دی چې دا انتنونه به د بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا ادارې د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قوله خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت قشتیپی او درزاب لسالیو کی دری انتنونه فعال شوی دی او پراتلونکو دو میاشته که با پر طولو پینزو ولیتونو کی در نورو یو سلوی خانتنونو در غوان چاری بش پدشی. در پتا سال که در شده هواد لنورو ولیتونو تخه هم در کمزور مخابراتی شبکو خدمتونو شکایتونو را رسیده لیدی. پا تخاره که در طالبانو در امنیتی چارواکی وای چه پدغی ولیت کی وی خزی زن وجنه کرده او یو بلا وجل شویده. در تخار در امنیت قماندانی ویانت عبدالمبین ساپی نن رسنه او تول در ینگی قلاو لسواله پا کفترالی کلی که یوی درویش کلنی خزی در کورنی و لانجو لکبل مرگی موش خوالالی او زن وجنه کرده. خغلی ساپی هم در از دول بیگا پا مرکز طالقان که و بلا پیخه که وی خزی پا خپل کور که یو خزه په خپل کور کې د ناپیژاند کسان لخوا وشل شوې ده. د ساپی پاوینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. په پا پاکستان کې هغه کسان چې په وروستیو تاوتریخوالو اعتراضونو کې په لاس لرلو تورن دي پوست سپارل شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله نن وویل درې دېرش کسان پوست سپارل شوي او ټاکل شوي ده چې په پوځي محاکمو کې به محاکمه شي. دا کسان د مې په نهمه نیټه د پخواني صدراعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په برید تورن او نیول شوي وو. ثناءالله وویل تورن هغه کسان دي چې حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتلو بریالي شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون جنرال چارلز براون د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ونوموه. ولسمشر بایدن دغه افریقایي امریکایي جنرال وستای چې څرنګه یو وخت د پیلوټۍ پر مهال په جنګي الوتکه کې ځان ژغورلی و او د توکم پالنې پر ضد یې څنګه مبارزه کړې ده. که چېرته سنا د جنرال براون د ټاکنې تاییدي وکړي دی به لومړنی افریقایي امریکایي وي چې د امریکا د پوځ دغه مهمه څوکۍ خپلوي. د امریکا د ټولو ځواکونو د اوسنۍ لودرستیز جنرال مارک ملی د کار څلور کلنه دوره په بشپړېدو ده. او په اوکراین کې پوځي چارواکي وایي چې نن سهار وختي روسي ځواکونه پر پلازمېنې کیف د توغندیو برید کړی دی. په کیف کې پوځي ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي چې د توغندیو خطر زیات شوی دی خو دفاعي هوایي سیستم په سیمه کې ښه کار کړی دی. تر اوسه د دې برید د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د بخند لیوال سازمان وای افغان خوځو او جنو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی زپل باید د جنسیتی سورونی او بشره پرزت د جنایت په توګه وڅیړل شي. هشي په دغه راپور کې نور سوال شوی دی وړاندې به په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته ولرو. د دې ترڅنګ په کونړ کې یو خوندزی سوځول شوی دی.
پیغام مکتب چا سوی ده خو صدای پدایه ده مختلط جنکو لکان و مکتب ده جماعت و یو زیو سوری تا بل سوری تا ده ماشمان سبق و
پا افغانستان که بعد یو موچی جوند ده هم ده مشو چدوی ده جوند چاری چنگ پرمخوری ده دیبا مو هم خبر کرو چه ساینس پوهان و ده مصنوی ذهانت بمرسته ده و جنکو باکتریا و لپاره یو نوی انتی بیوتیک کشف کرده دی بچه ده انتی بیوتیک چدول کار کویو چدول دی پدیده با هم در تراپورو لری و پا پاکستان که اغا کسان چه پرسته و تاو ترخ جنو اترازونی کنی ولشی و اغا پوزی محاکمو تسپارل کیگی پدیده با هم در تفصیلی راپورو لرو ملتیا مغارا.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستاری مشی د بخند لريوال سازمان وای له افغان خوځو جنو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی زپل باید د جنسیتی زورونی او بشر ضد جنایتو په توګه وڅړل شي. د بخند لريوال سازمان او د حقوق پوهانو د لريوال کمیسون لوري په تازه چمتو شوی راپور کې نن ساعتین سار خبر شوی راغلی چې باید په دیړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنی وشي. تفصيل د اکرام الله اکرام په راپور کې ورو
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون په دې تازه خپور شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جنو او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلند باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي زورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چې نن وختي خپور شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي زورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او نجونو له حقونو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تری تم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي زورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارت له قوله راغلي
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منع شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوې ده. بندیانې شوي دي، ورکې شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله ترې تم کړل شوي دي. افغانې ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباعو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالید دلی پاتشي دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي زورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې او نجونې نیولي، شکنجه کړي او تری تم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور پټوکو چې له دغه میرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړ کړل شوی او ژمنه ترې اخیستل شوی چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د عمومي منشي سینتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي زورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه یې په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي زورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیه او غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل
نړیوال باید د عمل په میدان کې له افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې، غندنې او خواشینۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
نمیتونه چاره ساز باشه.
د خزو د حقونو بل افغان فعال چې نغوالی نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام یې داسې کسان ته تسلیم کړ چې هغوی هیڅ انساني حقوقو ته ارزښت نه ورکوي. ښځه د هغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کار وکړي او ماشوم وزېږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وڅېړل سي. کله دوی څېړلو ته اجازه ورکوي د کومې لورې نه دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستانه د ورتلونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جون له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منه کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې وروستي محدودیتونه د بشري حقونو ضد جنایت بللی دي او د طالبانو د محاکمې غوښتنې کړې ده. خو د طالبانو د دغه جنایتونو چې دوی ادعا کوي څېړنه باید څړول وشي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو په برخه کې د فعالې محمودي تقوانه کړې ده.
د دې پوښتنې او د دې غبرګون په اړه زه فکر کوم ډېر د شک ځای نشته. دی سره له دې چې نړیوال سازمانونه لکه د عفی نړیوال سازمان او نور د بشري حقونو د مدني ټولنو نړیوال سازمانونه په دې اړه وخت نا وخت یې غږ اوچت کړی دی، په دې خاطر چې هغوی د بیان ازادي لري او هغوی تړلي نه دي له منافعو سره د اسلامي امارت. نو غږ اوچتول د هغوی دپاره ساده کار دی او دغه غبرګون هم بې ځایه غبرګون نه دی، ځکه چې د بشري حقونو د سازمانونو او یا هم د افغانستان د نړیوال سازمان په پلاتفورمونو کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه د دوی په رفکشتونو کې د جرمونو په توګه د نړۍ په کچه پېژندل شوي دي او هغوی ته په نړیواله کچه جرم ویل شوی دی. او دا داسې نه ده چې دا انفرادي جرمونه دي چې ګویا ځینې افراد دې ته د جرم په سترګه وګوري او یا هم ځینې کسان دې ته د جرم په سترګه ونه ګوري، بلکې دا منل شوي مسایل دي او اکثره هیوادونه د دې غړیتوب لري او ورسره هم نظرې دي. نو زما په نظر باندې دا نظریات چې دوی ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې بشری جنایت دی بالکل پر ځای ده.
بله غلی تقوا، کوم بشری ضد جرمونو څېړنه ستاسو په نظر باید وشي په وسط وخت کې سره لدی چې د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې ورته اشاره شوې ده؟ تاسو څه فکر کوئ هغه کوم جنایات دي چې د وسط لپاره څېړنه مهمه ده او باید ترسره شي؟
په افغانستان کې ډېر داسې جرمونه شوي دي چې همداسې خاوره ورباندې اړول شوي دي او که چا جواد کړی په تاریخ کې ثبت کړي که نه د خلکو په حافظو کې هغه ثبت دي او پاتې دي او هغه د نړیوالو جرمونو په لیست کې راځي. اوس زه فکر کوم چې د دې وخت راورسېدلی دی چې باید هغه جرمونه که هر چا کړي په افغانستان کې هغه باید وڅېړل شي او عاملین یې باید محاکمه شي. لکه په افغانستان کې جنګي ډلې وې چې هر چا د قدرت په نامه باندې ډېر زیات جرمونه وکړل. په افغانستان کې دغه قتل قتال د قدرت په خاطر باندې که هر لوري کړی دی د دې څېړل پکار دي او همداراز د دې سره د دې چې خلک لا هم د دغه انتظار په درشل کې دي. د ښځو د حق مسله، د ښځو د ازادۍ مسله، د ښځو د کار مسله، دا هم چې اوس کله من حیث یو جرم څرګنده شوې ده باید دې هم پوښتنه وشي.
اغلی تقوا، تاسو په خپلو خبرو کې د محکمې خبره هم یاد کړله. زه پوښتنه داسې مطرح کوم، نړیوال د کومو اختیاراتو له مخې کولی شي چې طالبان محاکمې ته راکش کاندي او یا طالبان دې ته اړ باسي چې محاکمه شي او بالاخره حساب ورکړي ولس ته؟
ځینې نړیوال سازمانونه چې کله ځان ته دغه اختیارات ورکوي لکه د افغان نړیوال سازمان او نور نړیوال محاکم، دا مستقل دی، د دې پراس کې یو ځانګړی حکومت قرار نه لري او د دې پراس کې ځانګړي هیوادونه قرار نه لري، بلکې د دوی په نړیواله کچه انتخابات کېږي، اعضای له هر هیواد څخه وي او کوم څه مسودې یا هم اسناد چې دوی په هغو باندې کار کړی وي، هغه هیوادونه چې د دې غړیتوب لري هغوی ورسره هم نظرې وي په مجلسونو کې ګډون کوي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی پرېکړې په دې اساس نه دي چې ګویا دوی د یوه خاصې طبقې سره یا هم د یوه خاص هیواد سره یا هم د یوه خاص حرکت سره مشکل لري چې هغوی باید د هغوی د اعمالو په رڼا کې محکمې ته راکش کړل شي.
د بشري حقونو فعاله محموده تقوا وایي چې خطر پردې سره په دې اړه خبرې کړې وې چې د بخنړيوال سازمان ویلو د طالبانو کړنې باید د بشري حقونو ضد جنایت وبلل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک یوې کمپنۍ اجازه ترلاسه کړې ده چې د انسان د مغزو او کمپیوټر ترمنځ ارتباط ټینګوونکي چپونه وازمایي. دا چې څه ډول تفصیل د سمت سروانه اورو.
د نیورال لینک په نوم د مغزي چپونو کمپنۍ وایي پر انسان د لومړني ازمیښت لپاره د امریکا د خوړو او درملو د ادارې موافقه ترلاسه کړې ده. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې نیورال لینک کمپنۍ چې امریکایي میلیاردر ایلن ماسک بنسټګر دی غواړي له کمپیوټر سره د انسان د مغزو په وصلولو د معلولو انسانانو د فلج شویو غړیو له فعالېدو او د نابینایانو د بینایي له احیا کېدو سره مرسته وکړي. خو سره لدی چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې د ازمیش اجازه ورکړي، نورال لینک کمپنۍ وایي چې تر اوسه پورې له چا نه دی غوښتي چې په خپل خوښه حاضر شي چې په ازمیش کې برخه واخلي. تر دې پخوا هم ایلن ماسک هڅه کړې و چې د انسان مازغه له کمپیوټر سره وصل کړي، خو هڅو یې نتیجه نه و ورکړي. د سشکال په مارچ میاشت کې د داسې یو ازمیښت لپاره د نیورال لینک غوښتنه د امریکا د خوړو او درملو د ادارې له لوري د خوندیتوب په برخه کې د ډاډ د نشټوالي له کبله رد شوې وه. نیورال لینک هیله لري چې په خپلو مایکروچیپونو د معلولیت او نابینایي په شان ستونزو د درملنې لپاره کار واخلي او له هغو کسانو سره د کمپیوټر او موبایل په وسیله مرسته وکړي چې غوښونه یې درانه وي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې هغه کسان چې پروستیو کې په اعتراضونو کې نیول شوی وو پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. تفصیل احمد تکل نور.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر او د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د تاریخجنو اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوی تورن کسان په پوځي محاکمو کې محاکمه کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نن وویل چې 33 کسان پوځ ته د محاکمې لپاره سپارل شوي. دا کسان د مې په 9مه د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د اعتراضونو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو تورن او نیول شوي دي. د اعتراضونو پر مهال د عمران خان له 2000 زیات پلویان ونیول شول. ښاغلی ثناءالله وویل چې تورن کسان حساسو دفاعي تاسیساتو ته ننوتي وو، خو د هغه په وینا دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې چې دوی څنګه پوځي تاسیساتو ته په ننوتو بریالي شول. په پوځي محکمو کې د عمران خان د پلویانو د محاکمې پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوې ده. لبلې خوا پاکستانی چارواکو ویلي دي چې حکومت پر عمران خان د هغه پر میرمن بشرا بیبي او سلګونه نږدې همکارانو د سفر بندیز لګولای. د جرمنی خبری آژانس د پاکستانی چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستې خبر ورکړی چې دوی وایي د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف آی اے چې د مهاجرت او سرحدونو اړوندې چارې سمبالوي تایید کړی چې د عمران خان د هغه د میرمنې او د تحریک انصاف ګوند له 1500 د زیاتو مشرانو نمونه د الوتنو په ممنوع لیست کې شامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پارلمان کې د تحریک انصاف ګوند نږدې 100 وکیلانو د عمران خان له ملاتړ څخه لاس اخیستی. په عین حال کې د حکومت څو وزیرانو ویلي دي د هغې طرحې په اړه غور روان دی چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز ولګول شي. سارون کې اټکل کوي چې داسې یو اقدام به په پاکستان کې چې هسې هم له اقتصادي پلوه د احتمالي دیوالیه کېدو او ورسره د افراطي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی سیاسي بحران نور هم ژور کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز به په ختیس کې کونړ ته ورشو چې هلته د چپې درې په ولسوالۍ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی چې ولې تفصیل په راپور کې ورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند چمبړک سیمه مختلط ښوونځي خیمه ترپالونه او چوپالونه تیر شپه نامعلومو کسانو سوځولې دي. قومي مشر حاجي نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته ویل پیښه د کلیوالو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې رامنځته شوې او کوم سیاسي اړخ نه لري.
مکتب مختلط لري.
شخصی کور کې وو زدکونکي ستونزو سره مخ او غړوې له همدې عمله درسونه پریخي وو. سمو د وړاندې خونځي ته خلکو زمکه ورکړه او پکې په خپل لګښت له خیمو ترپالونو او چوپالونو سرپنا جوړ کړه. خو تیر شپه دا ټول شیان سوځول شوی دي.
خو دا مکتب زموږ د ولس مکتب وو. تیر وخت کې ترمالی سره کور کې وو. اجر تنګ بیا موږ راوي بار دا
خلق له حکومت واړی چی باید زر تر زره د مجرمینو پیدا کولو او نیولو لپاره مټی را بډوهی. د چپې درې ولسوال مولوی سید ولی ساجد هم ازادي راډیو ته د خوځې سوځېدنه ومنله او وی ویل چې دا کار د کلیوال د خپل منځي اختلافاتو پایله ده او دوی کوښښ کوي چې د خوځې سوځون کې پیدا کړي. په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې دغه ډول زیاتې شخصي ستونزې وجود لري چې له امله یې ښوونځیو روغتي مرکزونو سرکونو پلونو او یا هم نورو ټولګټو پروژو او ملي شتمنیو ته زیان رسیږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ساینس پوهانو د مصنوعي ذهانت په مرسته د وژونکو باکتریاو لپاره یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. څېړونکي وایي د پرمختګ هیله رامنځته کړې ده چې مصنوعي ذهانت به د طب په برخه کې له انسانانو سره ډېره مرسته وکړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
ساینس پوهانو له مصنوعي ذهانت یا آی ټی څخه په استفادې یو نوی انټي بیوټیک کشف کړی دی. دا انټي بیوټیک خورا خطرناک او وژونکي میکروبونه له منځه وړلی شي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې په یو نوی څېړنه کې چې د پنځشنبه په ورځ په نیچرل کیمیکل ژورنال کې خپره شوه د مک ماستر پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یو شمېر ساينس پوهانو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د اسینټو باکتر په نوم میکروبونو وژونکي انټي بیوټیک کشف کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان اسینټو باکتر د هغو باکتریاو په کورنۍ پورې تړلې بولی چې د انسانانو ژوند ته جدي خطر پېښوي. په امریکا او کاناډا کې څېړونکو وایي چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې په پراخه پیمانه د نویو درملو له کشف سره پراخه مرسته وکړي. د اسینټو باکتر لپاره د مصنوعي ذهانت په وسیله د انټي بایوټیک کشف شوی چې مصنوعي ځیرکتیا د طب په علم کې انقلاب راوستلی شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي.
د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
موچی توپ یا د څپلیو اوبدل او ګنډل په افغانستان کې له ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم ګرم بازار لري. په دې راپور کې د یو موچی یا د څپلۍ ګنډونکي ژوند ته کتنه شوې ده.
موچی توپ یا بوت ګنډل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي ښایي ځینو ته ډیر کمزوری کارو روزګار ښکاره شي. خود دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچی توپ کوي. دی له سهاره تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګ کولو له لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کېږي چې زه همدې ښار کې کار کوم. له بېکاره پاتې کېدو مې دا کار ښه دی. پخوا به خلک له زرو نه تر دولس سره افغانۍ معاش اخیسته، د کورنۍ خرڅ به یې کېده. اوس نو ټول بېکاره شوي دي.
صدیق الله وایي چې پخوا یې کار روزګار ښه و، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه د ده په خبره ډېر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتونو یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بیک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو وپوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کور ته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم، ځکه کاروبار ډیر وي. په یوه ورځ کې زر تر یو زرو پنځه سوه ګټم، نورو ورځو کې بیا تر ماښامه دوه سوه ګټم.
صدیق الله دوه لوڼې او درې زامن لري. دی خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې امله یې هېڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نه شي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅاوه، خو دی خبرو ته غوږ نه نیوه. خو اوس دی له ځوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه اول موضوع دا ده د معیبینو معاشات نه دی حواله شوي، نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر لوړپورو مسؤلینو تر ورسوي، تر غوږو ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. معیبین او معلولین او شهیدان دا ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي، نو هیله کوو چې زموږ معاشونه زر تر زره حواله کړي. دا به ستاسو ډېره مهرباني وي، زموږ غږ تر لوړپور چارواکو ورسوي. څرنګه چې تاسو بهتره معلومه ده د الکترونیکي تذکرو ادارې په ولایتو کې دي، غوښتنه مو دغه ده چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزول شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بی وهي او ډبی او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندی کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه موږ خلاص کاندي او د دوی نه موږ ډیر په تنګ راغلي یو. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو په اړه کې کوم. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسؤلینو ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نوال د ایران د واتساپ لین کې مې د ازادي راډیو کارکوونکو هیله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر لوړپوړو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که د هغه وروسته دوی یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو